वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
د دې ورځې خبري خبرونه لا دوام لري نن د سه شنبه ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 14 نیټه د وخت شوې ده په پاکستان کې د مخم و افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دي ستاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا ستاسو په مرګ ورځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان پوز وای افغان پوله باندې د وسلوالو د تک راتک د مخنیوي او د وسلوالو اډو د ختمولو لپاره یې خیبر ایجنسی کې عملیات شروع کړی دي
په دغه عملیاتو کې تر دغې مهاله راجګل خیراب او ستار کلی کې د جنگیالو مرکزونه په نښه کړی شوی او ورسره پوز دغلته د کوکی خیلو په پکدرا باغ باړی وچونی پتې او غاښ علاقو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړي
د پاکستانی پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د یولستنو ترهګرو د مرګ سزا پخلی کړی چې په لوی ترهګرو پیښو کې ککړ دي
دغه ترهګرو کې ضیاء الحق فضل ربی محمد شیر عمرزاده لطیف الرحمن محمد عادل اسرار احمد حضرت علی عبدالمجید میاں سید اعظم او کیسر خان شامل دي
او روس پړومبی ځل شام کې د بمباره لپاره د ایران د اډې نه جنگی جازونه
مهم خبرونو تفصیل تا
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمې خیبر ایجنسی نه د ترهګرو د داخل وتلو او داخلېدلو د مخنیوي لپاره لرې پرته سیمه تیرا کې اضافي عسکر پر ځای کړل شوي دي او د جیټ الوتکو څخه د ترهګرو په شکمنو زالو ګولاباري هم شوې ده د پاکستانی پوز د عامو اړیکو د سانګې یا آی ایس پی آر تر مخه د خیبر ایجنسی په راجګال علاقه کې اضافي عسکر ځای پر ځای کړل شوي دي د بیان تر مخه د دغو اضافي عسکرو د په ځای کولو مقصد د خیبر ایجنسی د لوړو غرونو ترمنځ هر موسم کې د کارول کېدونکو درو د لارې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي کول دي پاکستانی چارواکو ویلي په ګڼو نورو مقاماتو به هم دغه قسمه د افغان پولا گیټونه جوړوي
اخوا د پاکستانی پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د یولس ترهګرو د مرګ سزا پخلی کړی دی د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر وینا ده چې دغه مجرمان د ترهګرۍ او نورو سختو جرمونو کې ککړ وو پېښور کې په 14 دسمبر 2014 کې د پوځ په تابعیا په چلیدونکي آرمی پبلک سکول د طالبانو حمله کې د 103 ماشومانو په ګډون د 109 کسانو د وژنې وروستو پاکستان کې د ترهګرۍ د مقدمو مو دا اوریدونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړی شوی وو
د پښتونخوا په سوابه ضلع کې یو بل پولیس په هدفي حمله کې وژل شوی دی چارواکي وایي حمله کوونکو د زیدې تانې ایس ایچ او وشل دی او دوه نور پولیسان یې ژوبل کړي هم دي 13 ورځ د ادینا اډیشنل ایس ایچ او هم په یو حمله کې وژل شوی وو
بلې لورې ته په افغانستان کې د طالبانو څخه جدا شوي یوې ډلې ځان ته نوی مشر ټاکلی او اعلان یې کړی چې د ملا هیبت الله څخه به د خپل مشر د وژنې غچ اخلي د نوې ډلې غونډه په زابل ولایت کې ترسره شوې ده
د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف 13 ورځ د یمن په شمالي حاج صوبه کې د بمبارۍ په وخت لږ تر لږه 11 کسان وژلې دي او 19 نور یې ژوبل کړي دي د بې پولې ډاکټرانو نړیوال تنظیم یا ایم ایس ایف وای په تیر یو کال کې 10 ځل دی چې د دوی په ودانۍ حمله شوې ده د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف وایند وای په دې ودانۍ کې ایران پلوه شیا حوثي عاقیانو ته تربیه ورکول کېدله
روسیه ویلی د دوی ځینی جنگی الوتکې د ایران یو هوایي اډې نه په سوریه کې د وسلوالو پر ضد د هوایي بمباریو لپاره تللې دي روسیه د تیر کال سپتمبر میاشتې راهیسې د سوریه حکومت او بشر الاسد په ملاتړ پوځي مرستې ترسره کوي او دا لومړی ځل دی چې روسیه د خپل ملګري هیواد ایران څخه خپل جنگی مرستو ته ادامه ورکوي
او اوس د امریکې د ملواکي خبر چې د امریکې د ملواکي چارواکو تمه څرګنده کړې چې د 2 ورځو د تاوتریخوالي وروستو په ښار کې قدرې کلاري راغلې ده د ملواکي میر توم بیرټ وای تر اوسه دا نشي ویلې چې هر څه سم شوي دي خو تېره شپه مثبت اشارې لیدلې دي
د ترکیې حکومتي رسنیو راپور ورکړی چې د سه شنبه په ورځ پولیس واکونو استانبول کې شاوخوا په 40 کمپنیانو چاپې وهلې دي په دغو کمپنیو د تیرې میاشتې ناکامې کودتا هڅې کې د لاس درلودلو تورونه دي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سړی مشه زه رحمان بندنه مو دا پروګرام دی دایشه او سخت درځي. نن دې پروګرام کې موږ په شروع کې خبره کوو چې په کوټه کې چې کوم ځانمرګي حمله شوی و د هغې وروستو آی ایس یا اسلامک سټیټ هم د هغې پړه منلې وه او دغه شان په کوټه کې په یو جج باندې ناکامه ځانمرګي برید پړه هم داعش او آی ایس منلې ده. دا په داسې حال چې په افغانستان کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش مشر حافظ سعید د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. دې لو نن په دې پروګرام کې به خبره کوو چې په لیبیا کې او په شام کې داعش خلاف عملیات روان دي او خصوصا د ایران نه اوس روس چې دی په شام کې حمله کوي. دا د نن ورځې د خبرونې موضوعات دي. راسره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ګران اردوونکو تر ټولو د مخه نن په دې پروګرام کې زه رحمان بدلی تاسو یو بار بیا په خیر علی بهم. زموږ سره لومړی ریپورت چې دی هغه داري چې څنګه په افغانستان کې او سیما کې داعش دې هغه حمله کوي په دې باندې به خبرې درته کوو په سوله زو کې. خو د ټولو د مخه مونږ خبره کوو چې په موصل کې چې دا وخت کم د آیس ته تدمات ورکولو چیلنج دی په هغه باندې نړیواله مطبوعات شوی. دا رپورټ به تر ټولو د مخه وړاندې کوو. دا وړاندې کوونکی د سمینا احسن راځي چې دغه رپورټ ته وګونسو. دې پسې سم د ټکه وروسته مونږ بیا خبر کو چې اسلامک سټیټ په لیبیا کې دا غو چې کوم مضبوط مرکزونه دي پای کې هغه ماته خړون کې دي حکومت یې ماته خړی دا غیر سوبس کیږي. د لاس انجلس ټایمز دغه رپورت به هم درته وړاندې کوو. خو تر ټولو د مخه سمینا سنت وګنځو.
د امریکا په واشنگتن پوسټ کې د امریکا په خوانی ریټایرډ فوزی جنرال ډیوډ پټراس یو مضمون چاپ شوی. دغه مضمون د عراق په موصل خار کې د داعش پر ضد جګړې او د دغه جګړې نه پس به څه صورتحال په هغه خبره کوي. ډیوډ پټراس 2001 اتم کې په عراق کې د ائتلافي فوزونو او 2011 یولسم کې افغانستان کې د فوزونو کمانډر وو. د دې نه علاوه 2011-12 کې هغه د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA مشر هم پاتې شوی وو. په دغه مضمون کې ډیوډ پټراس هم د خپلو تجرباتو په بنیاد دا مهمه سوال چتئ چې د موصل د جګړې نه پس به عالمی ټولنې او عراقي حکومت ته کم قسمه چیلنجونه مخې ته پراته. خغلی پټراس وای راتلونکي سو میاشتو کې به عراقی عرب کورد امنیتی فوز سنی او لګ ډیر شیا ملیشیا موصل ته ور داخل شي. خار به د داعش تندرونه صفا کی او بیا به د عراق د دې تر ټولو پیچیده خار د بیا ودانی استحکام او د حکومتي اډانه جوړولو کار باندې لاس پوري شي. دا خو یقیني ده چې داعش به په موصل کې ماته خوري. خو اصل پښتنه دا ده چې د نه پس به مخې ته پرتو چیلنجونو مقابله څنګه کولای شي. او دا پښتنه مهمه په دې وجه ده چې په دې چیلنجونو کې د ناکامۍ په صورت کې به هلته یو ځل بیا د داعش یا د آی ایس راځي. ډیوډ پټراس دلته کې بیا د 2003 خپل د موصل تجربات بیانوي. هغه وای هغه وخت په موصل کې د قلاری راويستو پس د هغوی لاولنې ټاسک په دغه علاقه کې حکومتي نظام پر ځای کول وو چې دا اسانه کار نه وو. ولې چې د موصل او د نینوا صوبې تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې دغه علاقه کې بشمیره نسلي مذهبي قبایلي او دغه شان نورې ډلې دي. نو ځکه دلته د ټولو ډلو نمائنده شورا جوړول ډیره ګرانه خبره وه. ډیوډ پټراس لیکي د دې باوجود مونږ یقیني کړه چې صوبایي شورا کې د نینوا د هرې مذهبي ډلې لکه سنی شیا عیسائی او شبک نمائندگی وشي. د دې نه علاوه د نسلي ډلو لکه عرب کورد یزیدی او ترکمن نه علاوه د معاشرتي ټولنو لکه د موصل یونیورسټي کاروباریانو او د ریټایرډ جرنیلانو او د هرې ویغټي قبیلې مناسبه نمائندگی وشي او مونږ په دې کې کامیاب هم شو. ډیوډ پټراس وای موجوده کې عراقي امریکني فوزونه دومره واک اختیار نه لري چې هغه وخت د دوی سره وو. خو د دې باوجود ائتلافي فوز د تیر یو کال نه استخباراتو سارنې سلاکاری او لاجستیک سپورټ په شان نور ډېرې مرستې کوي چې تینا د موصل د جګړې نه پس په سیمه کې استحکام او حکومتي نظام جوړولو کې مرستې اخیستې شي. پټراس وای په موصل او نینوا صوبه کې د جدا جدا نسلي مذهبي او قبایلي ټولنو د ځان سره ملګري کولو دپاره تر ټولو بهترین طریقه هم هغه شان یو صوبایي شورا جوړول دي چې څنګه په 2003 کې دوی جوړ کړی وو. په اخیره کې ښاغلی پټراس وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې موصل به هم د آی ایس د قبضې نه خلاص شي. خو د هغې نه پس د چیلنجونو دپاره بغداد او وزیر اعظم حیدر العبادی ته ځان تیار ساتل پکار دي. د دې سره سره امریکا او یو شمیر ائتلافي ملګري هم د مسلو د هواری په لړ کې ډیر اثر لري چې دغه به ورته استعمالولي.
دا وسمینه سن ګران اردن کو څنګه تاسو ته ویلو چې دینه مرستو مونږ خبره کو کچری په لیبیا کې د آی ایس یا اسلامک سټیټ مضبوط مرکزونه یا ټکانې تبا کړی شي د هغې وروستو بس کیږي دا چې بکیږي سر په دې باندې مونږ پوهی مختار خلیل صاحب په سټوډیو کې ورته بخیر علی سلیم شه مختار صاحب
ډیره مننه رحمان بونیری
لاس اینجلس ټایمز کې لورا کینګ وایي چې سب کیږي کچری داعش په لیبیا کې ماتې خوړه یا ورته مرکزونه تبا کړی شو مونږ په پوهه کوي
بونیری صاحب دا د امریکای مشهور اخبار دی لاس اینجلس ټایمز او دی اخبار د لیبیا په سرته ساحلي خار کې داعش ته د رسیدل نقصان په حواله یو تفصیلی رپورٹ چاپ کړی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په لیبیا کې د امریکای په امداد د داعش خلاف د جنگیدونکو وسله بند ملیشو وینا ده چې دوی د تیلو په ساحلي خار سرته خپل قبضه مضبوطی. سرته خار په لیبیا کې د داعش اخیری مضبوط ځای وو. سرته په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د مضبوطو مرکزونو نه یو زر میله فاصله کې پروت دی او د دې د داعش د لاسو په ممکنه توګه وتل لیبیا کې د دولت اسلامیه لپاره یو ډیر لوی غزار او نقصان دی. خو تجزیه نگاران وایي چې دولت اسلامیه باوجود د سخت غزارونو خوړو وروسته هم د سر راپورته کولو وستوان لري او نه صرف د لیبیا د نازک حکومت دپاره ولې د خپلو لرو پرتو هدفونو دپاره هم لا خطره ده. بنیری صاحب اٹلانٹک کونسل کی مشرقی استاد اپار د رفیق حریری د نامی په مرکز کې ستر تجزیه نگار کریم مزران وای ممکن ده چې د دولت اسلامی خارجي جنگیالی په ریګستان کې خواروار شي او په وړو وړو ډلو کې د غوند اوسېدو کوشش وکړي. په دې کې به د لیبیا ډلې په لیبیا کې پاتې شي او موټر بمی چودنی هدفي قتلونه او نور داسې ترهګر کارونه به شروع کړي. لاس اینجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د ملګرو ملتونو په امداد د لیبیا ناتوانه حکومت سره ولاړو ملیشو د زیارت پر ورځ خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د خار په خوا کې د دولت اسلامیه د یو شمیر خفیه ټکانو د ورانولو کار ته لاس اچولی دی. د خار میئر مختار خلیفه ای پی ته ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې 70% خار صفا کړی شوی دی. خو د جنگ عینی شاهدان وایي چې د دولت اسلامیه دفاعي جنگیالو او په خصوصي توګه هغو جنگیالو چې د تیښتې لارې نشته تر مرګه پورې د جنگېدو نیت کړی دی. لاس اینجلس ټایمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکي چې د دولت اسلامیه جنگیالي په لیبیا کې په لومړي ځل 2 کاله وړاندې په ډرنا خاریا ورختلي او دغه نیولې وه. ډرنا خاریې د داعش دپاره ډېر لوی اهمیت لرلو ځکه چې دا هم د مرختیځې ډرنا خاریې لار وه چې د داعش خارجي جنگیالي به په لیبیا ته ننوتل او د تیلو تنصیباتو ته رسیدل ممکن شوي وو. د فایز سراج په مشرۍ کې د ملګرو ملتونو په امداد جوړ د لیبیا اتحادي حکومت د ډیرو په نظر کې قانوني حیثیت لانه لري. د لیبیا ډیر خلک د حکومت د ناقصه حکمرانۍ له سببه پریشان دي. تجزیه نگاران وایي چې په صدر مقام غوندې ښار کې هم د بجلی کمې ده او خلکو ته په ټوله ورځ کې په دې سخته ګرمۍ کې صرف 4 غنټې بجلی ورپرېښودی شي. د کچرې او د ګند ډیری ځای په ځای پراته دي. د لیبیا کرنسی راپرېوتې ده او د بینکونو بهر د خلکو قطارونه ولاړ وي. د صدر مقام ترابلس دا حالات یقینا چې ډیر مایوس کوندي.
ډیر مننه محترم مختار خلیل صاحب چې موږ ته مو د لاس اینجلس ټایمز دغه تزیه وړاندې کوله.
مننه بونیری صاحب.
ګران اردوونکو تاسو مختار خلیل صاحب واورېدو په دې کې یو تپوس په ذهن کې زما راپورته شو چې په لیبیا کې داعش دغه شانتي خور ورشي نو بیا خو د لاس اینجلس ټایمز ته زیات تر مخه نقصانونه په نورم سی واشي لکه په مختلفو علاقو کې بیا د هغو وړو وړو ګروپونو حمله کوي. آیا دغه تپوس موږ د پاکستان افغانستان په حق لم کولای شو کوو به یقینا د مصر سرلنکار او خبريال هغه باروس خان سپ سټوډیو کې موجود دي ته ټول د مخه تاسو سړی مشي ویم.
ډیر مننه خوشاله اوس.
ګران اردوونکو باروس خان سپ نمازان په اوچی په کوټه کې چې کوم حمله شوی و د دې ذمہواری آی ایس منلې و واقعي آی ایس دومره توان کولای شي چې په کوټه کې حمله وکړي او پورستیو کې د آی ایس کوم لوی مشر په افغانستان کې وجل شوی دی د غیر ریاکشن یا د عمل سکی دی. دا مهم پښتنې دي تاسو هم ټلیفون کولای شئ 00120202050003 خو ته ټول د مخ خپل یو د مو چې به راشم نو دغه تاسو نو بکم د خغلی باروس خان سیمنا.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تاسو کول غواړي
دای وخت دی
او زای ډیو ریډیو دی
ټلیفون 00120220503
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0
زر رحمان بندر مو دا پروگرام دے دا شب سخت درزی تا شو دا واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنی غوری دا ڈیور ریڈیو دا سٹوڈیوز نا باروز خان صاحب داعش کلیمز یا داوی چی دی پا اخبارونو کی چاپ شوی دی من خو پا خپل اوسر خبری ندی کڑی نی من دا ٹیلیفون کڑی دی نا چالی دلی دی دا سی داوی پا پاکستان کی اکثر کئی یو تنظیم یا بل تنظیم پا کٹکی دا وکیلانو باندې حمله زیماری هم داعش منلی هرچن کا طالبان هم منلی دا او بیا په یو جج باندې د ناکام حمله بریده ماغو منلی دی منګ په هو کای زمګ اوردن کو په هو کای د دې حملو نرستو د دې داوو اهمیت یا حقیقت سوی
تر سو پوری چې د دوی د اهلیت یا د کیپابیلټی سوال دی نو تر سوچ دی مرکزونه لري خو دغه په یو ځای کې دی دا وو کې واغ دی نه کړي هغه په خپل ځای ولې دغه چې کله دی مرکزونه لري نو دغه مرکزونه نه دوی پکې تربیه ورکوي دوی پکې خپل تربیه کوي دوی ته مواد چې کوم دغه لپاره پکاريږي هغه ته رسول کوي او د دوی لارې خلاصي دوی ته چې کوم درسد د سپلای کوم لارې د هغه ته خلاصي نو تر څو چې د دغه پاکستانی چې کوم وګړي دي خو هغه پوس په افغانستان کې غي سنت مرکزونه جوړ کړی دي دی خو پاکستانی دلته به هم خپل کوم مرکزونه په دې وخت کې نه مثال په تور ځکه چې د ضرب اسب د وجه دا د پاکستان د پوزوس دا وده چې هغه مرکزونه مخکې دوی لرل د پاکستان چې کوم پوله د ډیورن د کرخې د پاکستان پول طرف ته اوس هغه نشته او دغه شانتي ډیر سیاسي خلک هم دغه خبره کوي خو په افغانستان کې وایي کدي التا اړول شوې دي نو وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دي ته دغه زمينه مساعده کړې ده دغه لارې ورته پرانستې ده او دوی ته دا ویل ځکه چې دی اوس هم دغه د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې تور دي پاکستان دغه نه مني او د دې نه انکار کوي نو د تر سو پورې چې د کیپابیلټی تعلق ته کده پاکستان په نور خارونو کې دوی وی پټ ځایونه لري مرکزونه لري نو دغه شانتي چې کمی پیخي کیږي د کویټي ذکر تاسو په پښتنه کې وکړو د کویټي چې کوم بریدونه دي یا د غټ برید په خصوصي توګه د وکیلانو دغه چې کوم پورا یو نسل د وکیلانو هغه په دغه یو ځان مرګ برید کې د منځ وړلې ده دغه څومره چې سیرن کاران او بیا چې کوم کارپوهان دي نو هغه وی چې دا د جماعت الاحرار هغه منلیم ده او دا طریقه کار چې کوم دی دا وی چې دا د هغه دی د دین مخکې بیا د کابل کې چې کوم برج شوو پای کې ډیر مر جوړ او ریدلو نو یو هغه د مارکیټ والا خبره و یو هغه د مظاهره والا خبره و هغه دغه آیس چې دی یا دغه داعش چې دی په خپل سره اخیستون دی که د استخباراتي ادارو چې کوم معلومات دي نو هغه کم از کم دا وایي د پاکستان دننه چې د آیس دومره توان په پاکستان کې لا نشته کېدلی شي دغه د کابل دعوه دی کوي کېدلی شي دغه ته کیپابیلټیز خو د آیس سره یو خبره پوینټ زه وایم د آیس سره چې کوم ډل ملګری شوی د ازبکانو هغه په ایکسپلوسیوز کې ډیر زیات ماهر دی او هغه سره د طالبانو خو سره دښمنی ده خو دا سینه لري چې په مکمله توګه د منځ وړلې دي نو د ازبکانو د دوی سره نږدې کېدل چې کوم دي د ایم یو هغه د دې ایکسپرتس دي ډیر خلک داسې دي د چچنز دغه نه هم د یوغر نه هم یوغر چوته یا یوغر وته یا ترکستان ولا د دوی ایکسپرتیز چې کوم دي کچری دا د آیس لاست ورغلی یا ورشي نو بیا د دوی ډل قوی کېدی
بروس خان سی بیخو طالبانو په حق له د کوټه شورا په کوټه کې دغه موجودګي سره نوی خبره یا پټه پنا خبر نه ډیر وخت نه داغو حال تک ملگری کورونا خپلوان علاجونا کاروبارونا دا پا مدباتو که چاپ کی گی خو پا رستوی کسنگ تاسو بخپلو خبرو کی ول چی دا وکیلانو یو نسل لمنز یوڑل شو یو دور لوزیانو شو پا دی مقابان من قتل چی پا مدباتو که دا قامپرستا یا ملی گندونو دا مشرانو غبرگونون رات لل یو مشر پا که ما وریدو آقا ویل چی اوس داسې معلومیږي د پښتونخوا نه وروسته به په خیبر پښتونخوا کې څه کېدل هغه په بلوچستان کې یا په کوټه کې پښتنو سیمو کېږي یعنی مشران بوله وجل کېږي بیا بوله تعلیم یافته خلک وجل کېږي بیا بوله سیاسي مشران وجل کېږي بیا بوله زلمی او پیغلې وجل کېږي بیا بوله تعلیمي ادارې ورانول کېږي یعنی د طالبانو موجودګي خو پخوا داسې و خو دا قسمه حمله هلته نه کېدی نو دا قسمه یاره اوس په کوټه کې یا په دغه سیمه کې بیلټ کې راپورته کې د غنیدا مانه هم لري چې داعش تغل تر رسیدې شي څنګه تاسو مثال نو ورکړل چې په دغه سیمه کې د دې امکان موجود دی چې د داعش سره چې کوم خلک دی د علاقې د ترکستان یا د چین یا د نورو علاقو ازبکستان نه هغه کوټه ورته نږدې هدف کېدی شي او کینو دا به څنګه په دې تصویر کې تاسو پوه کړئ
د پاکستان هم دغه خو چې کوم مشکل دی هغه دا دی چې په پاکستان باندې تورونه دا دي چې دی د ترهګرو په د چې کومې ډلې دي په دوی کې خپل او پردی کوي نو او دغه شانتې د بھارت وخت دی د انډیا چې کوم پرایم منسٹر دی یعنی وزیر اعظم دی
نریندر
مودی هغه هم دلته په امریکا کې د کانګرس ته او یا په خپل نورو ویناګانو کې د افغانستان صدر اشرف غنی هم دلته په کانګرس کې او دغه شانتي په خپل نورو ویناګانو کې هغه یو دریز لري هغه وایي چې خطر اگر بدتر اگر پکې نشته تر اگر تر اگر دي او پاکستان چې کوم نریټیو دا یاد بیان یاد هغه وایي چې خ طالب او بد طالب نو دلته کې د طالب ټکه او د تر اگر ټکه دا دوه مختلف هغه دي تر څو چې اوس د کوټې تعلق ته خبره د کوټې نه خبره د ټول پښتون بیلټ ته او په پښتون بیلټ کې د تنظیمونو ته د وخت نه زوینه ورکړل شو زوینه ورته د پاکستان استخباراتي ادارو ورکړو دا چې تر څو پورې په افغانستان کې جنگ دل تر څو پورې چې دی کارولې شول په کشمیر کې جنگولې شي خو د کشمیر په دغه باندې چې څومره د نړۍ فوکس رالو نو پاکستان به په خصوص توګه د جنرال پرویز مشرف د دور نه د کشمیر د نه کوم دی بنفوس کوو د دې چې کوم عملیات کول هغه بیا ډیر په فوکس کې رالو نو
تاسو دې پوینټ کې لږ موږ نور پوه کوي چې تاسو وایي ځینې ورته ورکړی شي زه فکر کوم دا خو خبرې راغلی به خو زما اوردونکي کې یو ځل بیا تاسو ورته نمونه واخلې چې کم کم ځینې داسې چې پای کې بدای ته تنظیمونه ته تربیتونه ورکول کېدل یا به پکې د دې کیمپونه وو
یره اوس کو دا وایو چې دا کوم آزاد کشمیر دی په دې کې وسوم د دې ته د تربیه ځایونه دي دا چې کوم منسره ده د پښتونخوا برخه په دې کې وسوم د دې ته تربیه ځایونه دي ملکند کو ګورو سواد به مثال والو سواد کې چې دا دومره د طالبانو تحریک جوړ شو په دې باندې هم د حکومت ستر کې پټول چې کوم وس خلک وایي چې د فضل الله او د عمر ګرو له زکا دا حیثیت ورکو چې پاکستان آرمی الته کې کنټرولمنت یا چونی جوړول غوښته او بیا کو ګورو د باجوړ نه رواله ته چې څومره د افغانستان سره د ډیر چترالوم لګیږي خو چې کوم د باجوړ نواله تر وزیرستانه پورې د ساوت وزیرستانه پورې چلته کې بارډر بیا بل د بلوچستان سره هم لګیږي د ټولې سیمې د دوی تنظیمونو سره وینه دومي واخل القاعده بل 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 انټرنیشنل
حرکت الانصار حرکت المجاهدین داسي په مختلفو مدرسو کې د هغو لپاره د چندو په مطبوعاتو کې عکسونه چاپ کیږي په ټلویزیون باندې هغه خلک راځي وسوم په پاکستان کې یو سیاستمدار چې دی د غنوم شیخ رشید دی او د خپل یو ګوند دی هغه د کشمیر د مجاهدینو عکسونه چې دی هغه په مختلفو خبرونو کې چاپ کیږي د شانتي د حفیظ سعید د جمهوریت اسلامي د مشر په خواني قاضي حسین احمد وسنی سراج حق صاحب د کشمیری مجاهدین چې هغه ورته وي دا غو سره عکسونه چاپ کیږي او هغه مجاهدینو په خپل د هندستان نظر دار چې دا په هندستان کې یا په کشمیر کې دنه فساد جوړوي دا خلک وي دی
اوس دلته کې یو خبر ده چې یعنی مسلح تحریک او سیاسي تحریک د دغه جهادي یا د دغه جنگمارو ډلو به وایو د دوی د دوی ټریننګ هم ټول د پاکستان په خوره شوې ده. کاپ کشمیر کې دی اوس کو په افغانستان کې د ټول په د پاکستان د نه شوې خبر هم دغه د چې دغه جهادي کلچر چوته وای دا د ټوپک د لارې چې د اسلام غواړي یا شریعت غواړي یا بدلون غواړي په نړۍ کې دا غیر مهذبه طریقه ده. په نړۍ کې یو مهذب قوم چې کوم دی البته زور ور خلک چې دی خپل زور چلی لکه مثال به د سوویت یونین خلاف د مجاهدینو تیارېدل د پاکستان په خاوره چې دغه په شابه باندې امریکا مو نور نړۍ مو خو امریکا نیخ په نیغه غته خپل پوځ نه دی راوسته پاکستان ته پیسې ورکولی او پاکستان هغه ټرین کول
پاکستان کې
په پاکستان کې ټرین کول دا ټول معلومه ده او نو دغه چې کوم هغه دی یعنی د مسلح تحریک دی
دا یو
د په دغه کې
قبول نه دی
په مهذب نړۍ کې قبول نه دی.
اوس خان سیب یو اخرې پښتون کوم د حافظ سید په اقلا باندې خو دینه مخ کې چې مونږ کم ذکر کوم په یو تنظیم او اوس تنظیمونو شمیره چې د شلګونو د درزونو نصیبا شوې ده. ما ته ورکوټ کیسه را ده شوکل چې مختار خلیل سیب پریس ریویو ویل نو هغه ټیم کې ویل چې د لاس انجلس ټایم کې لورا کینګ د یری اظهار کړی دی چې په لیبیا کې په سیرته کې په دغه ځینو کې داعش ختم شي نو دی وړه وړه ګروپونه بیا په رګستانونو کې په علاقو کې ختم شي. ما ته د جګه کا قصه رایده شو جګه کا قصه ما په ټوالي ویلې وه هغه جګه کا په کلي کې یو غټ خانو دا غسلور زامنو او هغه نه ټول کلی د پوز یو هر چا به دوا کوله چې جګه کا کور کې تقسیم شو نو خدای به خیر کړي. جګه کور په کور کې تقسیم شو د جګه کا سلور زامن چې سلور کلو ته لاړل او خلکو چې زه خیر شو بیا معلومه دا شو سو وخت رسو چې په سلو وړو کلو کې دشت کرد شروع شو چې کم زوی کم کم زوی ته هلته کې خپل خپل بدماشي شروع کړه. نو دا د جګه کا غونتی قصه ما ته معلومیږي چې په طالبانو کې سم د سپلنټر ګروپ جوړیږي یا تقسیمي کې دونه دا یره او ترخه او خطر سی واقعيږي. حافظ سعید هم طالبانو جدا شبه سړیو او بیا د آی ایس مشر کم چې وجل شبه دی دایمنه یې خیره پښتنه زده کوم محترم باروس خان صاحب چې حافظ سعید وجنا یا مرګ سمره سیګنیفیکنس اهمیت لري سمره مهم مرګ ده
د سده چې حافظ سعید وړمبنه پاکستانی شهري دی یا د پاکستان شهريت لري یا لرو چې هغه اعلان که چکلا د داعش اعلان شو د شام او د عراق نو هغه عربیاتو کو ویډیو هم خورشه و خبرم دغه چې د دې کمی ډلې مشر وو او د دین مخ کې کدا وګورو چې کله هم د ډلې مشر یعنی سالار اوجل شي نو هغه ډله کمزوري کیږي. دا امکان شته چې وړه وړه تنظیمونه پکې جوړ شي او هغه هم دغه کار ته چې لاس واچوي. خو داسې ده چې د دوی په شا چې کله د ریاست هغه نه لاس نه د دوی په سر باندې دوی ته د پیسې د وسلې او د خلکو یعنی ورتګ چې دا ورته په اسانه باندې نه دی نشي کولی. نو او بیا دا چې کله اوس د دې حافظ سید خان خبره داسې ده چې هغه په افغانستان کې هغه پناه اخیستې ده یا افغانستان ته تللي دي ځانته مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان ملي اردو د امریکا په مرسته د ناټو په مرسته دغې خلاف لګیا دي عملیات کوي. خو د دوی په افغانستان کې هغه چې وته وي کنه سټیکس نه ښکارېږي او بیا د دوی په شا باندې چې کوم د دوی هغه روحاني دغه مونده دی سترینت یو قوت هغه د شام او د عراق داعش دی. د شام او د عراق داعش چې کوم دی هغه په شا روان دی هغه ورستوره کمزوري کیږي. نو د دې سره به زما خپل د خپل خیال دی چې د مشر د وجنې سره په دوی کې نور اختلافونه منځته راځي نوي نوي ګروپونه منځته راځي او که دغه شانتي ډیر ګروپونه ډیر شي نو دا هم امکان دی چې وجنه زیات شي دغه شانتي د ترهګري زیات شي. خو دا هم امکان شته کړه د خلکو سره د خبرو اترو یعنی بیل چې کله تنظیمونه ډیر شي مشران ډیر شي نو دا هم امکان شته چې یا خو هغه د دې کار خلار شي او یا د هغوی سره د خبرو اترو د لارې کوم موافقه وشي. د دوی دغه ډیر سخت دریزه دی د دوی چې کوم فکر دی د دوی چې کوم نظریه ده دی وای دا دی په نوې دور کې اوسېږي خو په نوې دور نه خبر نه دی. دی وای چې ګندې دغه بم دیوالو زی ټوپکو سره دی او په چاړو باندې خلک حلال کی دوی به په دنیا باندې خپل خلافت وکړي. خو خبره دا ده چې د دوی سره نه فکر شته نه سره د نوی دور هغه وسله شته چې دوی پې وکړی شي. نو د دوی د لاسه به په ډېره نړۍ کې به هم دغه وي، دغه به روان وي، ورسره به دغه دین ته هم نقصان رسیږي چې کم د کم په نوم باندې دوی لګیا دي، او د هغې ته به نقصان ځکه رسیږي په دنیا کې به د مسلمانانو او د اسلام خلاف کرکه ځکه خورېږي چې د دوی خلاف د مسلمانانو غږ نشته. که چېرې مسلمانان دا وایي چې دا اسلام د امن دین دی، نو د امن د دین د نمایندګانو غږ نشته. د دوی هغه خو شته، د دوی خپل زور هم شته، د دوی خپل نمایندګي هم شته، خو د دوی خلاف. نو زه دا ګڼم چې د مشر د وجلو سره اکثر موږ وکتل چې تنظیمونه کمزوري شي، لکه مثال یې د القاعده واخلو، مثال یې د ملا عمر د طالبانو واخلو، پای کې بیا ګروپونه جوړ شول. مثال به دا اکثر زه وایم د بیت الله مسعود نه پس نور ګروپونه پای کې جوړ شول، د حکیم الله نه پس بیا نور پکې جوړ شول، دغه شانتې د فضل الله د تنظیم په باره کې هغه نو کمزوری شوی دی. که چېرې فضل الله ووجل شي د هغه تنظیم به دا غره موږ اوس ډېر دغه بل شوي دي، ځکه چې هغه هم کنټروورشل شو، متنازع شو.
او ځینې پکې د بدماشانو ډلې دي چې هغه پکې خپل تنظیمونه چلی، لکه منګل باغ او داسې چې د اسلام په نوم باندې تحریک چلی په مختلفو وړو علاقو کې، داسې پکې هم ډېر شته.
دا د دوی د بدماشي چې کومه ده نو هغه د اسلام په نوم باندې ده، که هغه هر یو د دې بدماشي زه ته وایي خپل حکم دی، زما دا شریعت دی، زما د شریعت دا وضاحت دی، دا انټرپریټیشن دی، او د ټولو خپل خپل شریعت دی. یعنی یو بل سره دغه شریعت یو څه نظام وي، نو دوی په هغه یو نظام کې خپلو کې سره یو نه دي، نو بس د شریعت په نوم باندې، د اسلام په نوم باندې بدماشي ده خلک وجدي.
ډېره مننه محترم باروس خان صاحب،
مننه.
ګران اردوونکو، باروس خان صاحب تاسو اوریدل چې په پاکستان کې په کوټه کې چې کومې حمله شوې وې، د هغې وروسته د هغې کلیمز یا د هغې چې کومې جمنې شوې وې، داوی شوې وې، د هغې حقیقت څه دی، او د رسل دا ګروپونه یا د ډلې په خپلو کې کار څنګه کوي، د دې مفادات څه دي. موږ سره دا وخت په سټوډیو کې د وایس اف امریکا د آشنا څنګې مشر هغلی ابراهیم ناصر سره ملګری کیږي. تاسو سلیم شوې،
مننه بنری سر،
ډېره مهرباني. ګران اردوونکو، دغه بزته پوس کوم چې په ننګرهار کې یا په افغانستان کې چې کوم داعش ته دغه مشر سوچ به مخکې په باسمو کو د باروس خان صاحب سره د حافظ سعید خان په وجل کې دوه باندې داعش څومره کمزورې شو، او دا سي امکان لري چې د ډېر د عمل کې باغ حمله کوي. دا موجوده په دې کې تاسو پښتون نیم کول شي هو د مالم د مینه چې به تراشم نو د ابراهیم ناصر صاحب د مدغه پښتون کور سره اوسه
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یه جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا پروگرام د دایښ او سخدریزی ز رحمان بونریما قدرمن اردوونکو د دې پروگرام په خپله برخه کې مونږ خبره کوو چې د ایران نه د روسی جازونو پورته کېدل او په شام کې حمله کول سمانه لري، او دا جګړه کم انداز اختیاروي په خصوصیت سره چې ایران او روس په یو ډله کې دي او امریکا په یو بل ډله کې ولاړ دی. هغه ځینا چرته چې نړیوال وایي بشار الاسد د ځواکونو نه د وخت کوشي او دایشت به ماته ورکوي، دا جګړه به چرته رسی او انجام به سوي. موږ په دې ځان پوهو د میډل ایست سټڈی سنټر د ډایرکټر حقلی علم پاین سیمنا خدا خو ما سره ابراهیم ناصر صاحب دی، او موږ د افغانستان خبره کو په شروع کې. محترم ابراهیم صاحب، ډیر مهرباني چې وخت مو راته راکو. په افغانستان کې د دایش ډیر زیات ذکر کی په مطبوعاتو کې، پرستیو کې امریکایانو، افغانانو او نور نړیواله مطبوعاتو کې ویل شو چې د دغه سیمو لپاره د دایش مشر حافظ سعید چې دی هغه په افغانستان کې وجل شو. د مرګ د دایش تنظیم به ختم شي، دې سره تاسو داسې فکر کوي، او دا هم راته وایي چې د دې رد عمل یې رشته دی.
مننه بنری صاحب، زما په نظر ک په یو کس په وژل کې دوه باندې دغه تنظیمونه ترګرو تنظیمونه ختمه دی، دا تنظیمونه ډیر خو ختم سی وو. نو د افیس سید اولنۍ کس نه ده چې مړ سو، دا سید دوی بشمیر مشران او کمانډانان وژل کیږي. دا زما په نظر باندې په سیمه کې یو ډیر لوی مافیا ده چې رنگ اخستې ده، کله داعش نوم سي، کله طالب سي، کله مجاهد سي، کله د پاکستان طالب سي، کله د افغانستان طالب سي، سي ټول سیمه کې ور بل کړی ده، بیګونه انسانان وژني، د هغوی په مخدره موادو کې، په ډرګس کې لاسته، د هغوی تجارت کوي، د هغوی بزنس، د هغوی کاروبار، د خلکو وینه تویول او په سیمه کې نامني او جنگ ده. نو دیو کس په وژل کېدو باندې دا شی نه ختمیږي، دا شی د بتراغوی تر سوچي هغه کړی، هغه خلک چې د دوی سره کومک کوي، د دوی اډې، د دوی روزنیز مرکزونه، له دوی سره هغه خلک چې مرسته کوي، هغه چې له منځه نه تللې دا چې په ډاګه سوي نه، دا خلک هم داسې دوام کوي. دا داسې دي لکه روبوټونو د ما په نظر باندې چې تر سا ډېر لوی قوتونو دي، هغه راځي استعمالوي او خلک باندې وژني. نو زما نه د خیال چې د یوه کس په وژل کېدو به دا تنظیمونه په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې له منځه ولاړ
ختم شي. ابراهیم ناصر صاحب وایي چې د دې مثال د بیټریا د روبوټونو د یعنی د چارج ملاویږي، د خوراک ملاویږي، تر څو چې خوراک ملاویږي دی به حمله کوي، د خدمت امکان نشته. خو زما بل پښتنه دا هم وایي چې آیا تاسو امکان وینئ چې داعش کې دومره توان پاتې دی چې هغه به د خپل مشر د وژل کېدو لپاره د بدل رد عمل کوي په افغانستان کې، به داسې کار کول غواړي یا په پاکستان کې؟
مار د خیال چې دوی به رد عمل کوي، یعنی داسې دومره لوی کار وکړي چې هغه به مخکې بې مثال نه و، دوی پوره وس تر اوسه پوری کوي. نو کېدای سي چېرته یو حمله وکړي، بیا دغسې انسانان ووژل لکه پخوا سې وژل، نو داسې نه و چې دوی پخوا چېرته لاس نیولی و چې ولا داسې نه چې وینې توسي او مرو بد نه کوو. نو د دوی لکه مخکې سما ول، د دوی کاروبار وینې تویول دي او انسانان وژل دي. نو د هغه چې مخکې هم داسې دریغ نه ده کړی، په شانې دي تللي او څه ځان نه ده سپمولی، نو اوس هم که په لاس موقعه ورله او د انسانانو څومره ډېر زیاته دوی وژلی سي، هغه بیا هم کوي. د ما نه د خیال چې داسې یو ډیر لوی داسې کار به وکړي چې په هغه سره به د سیمې حالات بیخي بدل شي.
خو مخصوصا زه حیران یم، زه د افغانستان په جغرافیا یا د هغې په حدودو باندې دومره زیات نه یم پوه، سم چې تاسو پوه یا نور د افغانستان چارواکي یا کارپوهان یا ملګري پوه دي، ننګرهار ولې یوازې دا یو ځای دی چې داعش پکې دی یا داعش ورته رسي یا داعش پکې وژل کیږي، نور افغانستان کې داعش ولې نشته دی یا پکې ولې نه پیدا کیږي؟
زما په خیال په سرحد سره، یعنی کرښه سره تړلې ده، شاید ډیورنډ کرښې شاوخوا دوی څو ځایونه جوړ کړي دي. په جنوب لویدیځ کې دوی هلمند مرکز ده د طالبانو دپاره، چې هغه د پاکستان دې خواته، د کرښې د پاکستان خواته دوی مرکزونه دي، ډیر اسانه ده اوښتلې. هلمند یو ډیر ستراتیژیک موقعیت لري، نو د هغوی ټارګټ هغه ځای ده. دلته داسې ویل کیږي چې د داعش ټارګټ چې ده هغه منځنۍ آسیا ده. نو کله چې په ننګرهار کې دوی دا ځایونه جوړ کړي، د ننګرهار له هغه سره تړلی ده، له نورستان سره، چې دا ټوله غرنۍ سیمه ده، له نورستانه بیا بدخشان او بدخشان چې سیده تاجکستان ته اوښتی، دا ډیره لنډه لار ده. نو ننګرهار دوی په دې باندې خوش کړی دی چې منځنۍ آسیا ته د تلو دپاره دوی کچیرې نورستان او په هغه کې دوی بیا بیا په نورستان او په هغه کې هم ځانونه ښکاري په بدخشان کې. نو دا غرنۍ سیمه ده، په دې باندې منځنۍ آسیا ته دوی تللو چانس ډېر زیاته. داسې ویل کیږي چې تر افغانستان زیات د دوی هدف منځنۍ آسیا ده، په دې باندې کېدای سي ننګرهار د دوی یو اسانه لار.
زه یو دوه پښتنې نور هم تاسو نه کوم، اوریدونکي هم که غواړي چې کوم پښتنو کې، نو موږ به یو اوریدونکي هم پورته کړو. خو دې نه مخکې تاسو نه زه دوه پښتنې نور یو کوم، ما سره یو بل میلمه ملګری کېږي، زه به هغو ته اول په خیر علي ویم. محترم عالم پایم چې دی د ډایرکټر دی د میډل ایسټ اسټڈی سینټر په اوهایو سټیټ یونیورسټي کې، یا د اوهایو په ریاستي پوهنتون کې دی د منځني ختیځ د مطالعې مرکز ډایرکټر دی. محترم عالم پایم صاحب په ډیو ریډیو پروګرام کې تاسو په خیر علي ویم. ډیره مننه، ډیره مهرباني. تاسو موږ سره ابراهیم ناصر صاحب دا وخت موجود دی، دا غو نه زه په داعش افغانستان کې د موجودګۍ او غو د وجود د وجوهاتو باندې یو پښتنه کوم، بیا تاسو نه تاسو سره تر اعظم را سره اوسه. ګران اوردونکو کو تاسو غواړئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ، نو یو ټلیفون موږ پورته کوو ابراهیم ناصر صاحب نه کوم پښتنه کول غواړي. ابراهیم ناصر صاحب، افغانستان په دې موضوع کې خبرې روانې دي، تاسو ول چې په دغه نور ځایونو کې د دې اوس اخرې پښتنې په توګه بزوی مچ د افغانستان حکومت په ظاهره په مطبوعاتو کې موږ وینو چې ځنی اختلافونه دي، ځواکونه چې دي هغه د جګړې په میدان کې د مختلفو تنظیمونو سره جنګیږي، ورسره د گاونډیانو لخوا هم د خطرو مسلې ورته ورپیښې دي. په داسې حالاتو کې افغانستان کې اولس کې فکرمندۍ، افغانستان کې په اولس کې یې ترخه چې دي، دا سیمه لري چې د 15 کالو جګړې وروسته برکه مشي، دا کچا راکمیږي کسي واقعي کنه په ځای ولاړه ده.
زما په خیال دا د افغانستان د مشرتابه دپاره یو ډیر بد وخت چې دوی خپل هغه منځني اختلافات را څرګند کړو په داسې حال کې لکه تاسو ویل چې د افغانستان ملي اردو او پولیس له ترګرو سره ځای په ځای باندې جنګیږي او په ډیر سختو حالاتو کې دوی مقابله کوي، دوی قربانۍ ورکوي، سرشندنې کوي او لوی لوی سیمې دوی ساتلې دي او په وړو وړو کلیو او ولسوالیو کې دوی لګیا دي ترګرو مخه نیسي او له هغوی سره جنګیږي. په داسې حال کې دوی په خپل منځ کې راپورته سول او حکومت او نظام داسې حالات سره مخامخ کړی دی چې خلک دا ویره لري چې دا ټول نظام به ونړیږي. نو دا د افغانستان دپاره یو ډیره له مایوسۍ ډکه ورځ ده، ډیر بد وخته، په ځای ده چې دوی نورم سرنزیسی ووای او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان ملي ځواکونو ته دا اطمینان ورکړی وای چې دوی سره یو دی، یو حکومت دی، یو قوت دی او یو غږ دی. نو د هغه برعکس دوی خپل اختلافات او په څوکیو باندې جګړې دا څرګندې کړي، دا به په ښکاره خبره ده چې خلک به ډیر سخت له ویرې سره مخامخ کوي، له مایوسۍ سره به مخامخ کوي او داسې منفي اغیزه به په ملي اردو باندې، په ملي ځواکونو باندې کیږي چې دا وخت له ترګري سره په جګړه کې دي.
ستاسو لپاره یو ټلیفون مونږ پورته کوو. دا د پاکستان د خیبر پختونخوا سر نږدې علاقې لنډی کوتل د سیمینا متن شلمانی کړی دی. متن شلمانی سے بخیر علی.
السلام علیکم محترم بنری صاحب او باروس خان صاحب او دیملو میلمه ته دغه د تن نه سلامونه پیښ کړم.
دا میلمه ابراهیم ناصر صاحب دی د وایس اف امریکا آشنا سانګي مشر دی. وعلیکم السلام.
آشنا ریډیو پیژنم.
مننه، خوشاله اوسئ.
وای تاسو کجی؟
او یو دوه مختصر ته بوسنه ته کوم کنه چې دې جواب شي راکینو موږ د پښتانه باندې پوښو.
ها
democracy in Europe is good, democracy in Muslim country is better, why دا ولی دا سکیږي چې یورپ کې جمهوریت خري او مسلم ملکونو کې امریکا حمایت نه کوي؟ لکه مثال پتاور او مضبوط حکومتونه په امریکای چې کله مضبوط حکومتونه کا ډیکټیټور او کار څو چې ختم کړ اخ کې به اړیا غړیا راغې انګریزی رااله، لکه افغانستان، لیبیا، شام او عراق. دا د دې دیموکراسي وای او دا سيزونه خو به ډیریږي چې څو پر امریکا
بل پښتون سره بل پښتون سره سره
حقیقت کې دیموکراسي
تاسو بل پښتون سره
هلو
بل پښتون مو مشتري کده
یو پښتون دا را کنه
جی
چې مفکوره چې کومه ده ختمي کې ختمي دی نه شي کله کمزور شي کله ډیره طاقتور شي په یو کس وجل سره دا نه ختميږي.
د څه شي مفکوره؟ د څه شي مفکوره؟ متین شلمانی صاحب د څه مفکوره یادوي؟ کومه مفکوره یادوي؟
دا اسلامي کم چې هغه شروع دی کنه دا ټینشن چې کم شروع دی.
نه 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 سم ټکی وای، سم ټکی وای. سوال ویل څه غواړه؟ قصې وای هغه چې سوال غواړه په ځل کې مجسدیه قوي
دا بالکل صحیح دی. ما کنه چې دا داعش او دا طالبانو تحریک کنه دا تاسو ریکارډ باندې وساتئ دا ختمي دی نه شي دا به ډیریږي.
او دا سم مفکوره دا چا نمائندگان دي؟
دا تاسو راضي کنه چې طالبان به دوباره په افغانستان قبضه
دا چا نمائندگان دي؟ سم مفکوره دا متین شلمانی صاحب
دا د اسلام نمائندگان.
مهرباني، ډیره مهرباني.
نو خبره ده چې طالبانو ته د مسلمانانو نمائندگان وای او بلې خواته ډیموکراسي خبره کوي چې امریکا ډیموکراسي نه ته طالبان غواړي کې ډیموکراسي غواړي د خسر وره او بده زه تاسو پښتنه پوه نه سوم. او بل خبره ده چې چیرې امریکا تاسو ډیموکراسي غواړي، اروپا ډیموکراسي غواړي. امریکا او اروپا جمهور باید تمه ونه لرو. هر څوک د خپل ځان، د خپل وطن، د خپل ولس خپل مسؤلی دا کار زموږ د مور به خپل کوو، د مور د خلکو کار ده. کچیر خلک ډیموکراسي وغواړي دیموکراسي برازي، که خلک دیموکراسي ونه غړي طالبان وغړي طالبان باندې راځي. نو طالبان چې کله بارنۍ مرستي وسره یې بارنۍ کومک وسره یې بل خواته ستاسو د خلک چې وای چې طالب خامخ راځي د اسلام نمائندګي کوي، نو بیا د دیموکراسي غشتنه کول یا د پښتنه کول به زائد.
ډیره مهرباني محترم ابراهیم ناصر صاحب چې موږ ته وخره کوزم د پښتون ځوابونه مورا کول.
مننه تاسو نه مو دی اوریدم کنه.
ګران اردوونکو ابراهیم ناصر صاحب مو اوریدو. په اخره کې زموږ اردوونکو چې کوم خبره کوله په دې حق له د سعودي عرب چې کوم د مکه مکرمه امام دی هغه ویلي چې دا شیان چې دی هغه د اسلام دښمنان دي او د پاکستان نور مذهبي مشرانو، د افغانستان مذهبي مشرانو او په نړۍ کې نور هم هغه د اسلام او د مسلمانانو دښمنان ګڼلې دي او دای د اسلام خلاف خلک ګڼلې دي. دا د اسلام د مفکوري یا دغه د نمائندګۍ خلک نه ګڼلې. دا غشن په وست کې یا په غرب کې هم دا خبره کیږي. موږ سره ملګری دی مډل ایسټ سټڈی سینټر ډایریکټر هغه لالم پایم سره. لالم پایم سره ډېره مهرباني چې موږ سره ملګری شوی. په روس زه د خبرونه په اخره کې دا پوښتنه کوم ساسونه ځان په هم چې روس وز د ایران نه جازونه نن پورته کړی دي د روس د ایران نه جازونه پورته کول او په شام کې د داعش خلاف حمله کول څه اهمیت لري په دې جګړه کې د غرب لخوا چې په منځني ختیز کې د درهګری خلاف روانه ده؟
اول باید زه ستاسو څخه او د ابراهیم ناصر څخه تشکر وکم چې تاسو موږ په دایو پینل کې مرادوت کړی یاست. نو دا ستاسو سوال په جواب کې زه باید وایم فره باید یو څه نظر باید د ایران پر تاریخ باندې واچي. ایران په د اول جنگي جهاني کې هم به طرف پاتې سو او په د دوهم جنگي جهاني کې هم او بیا ورسته چې د ظاهر د محمد رضا شاه په وختو کې د امریکا او د ایران ارتباطات ډېر سره نږدې سول، اقتصادي سیاسي او امنیتي تړونونه د دې په مابین کې امضا سول. بیا د 1980 انقلاب رالی په ایران کې، دا هغه بعد د آیت الله خمینی او د هغه تر هغه لاندې د اسلامي جمهوریت تاسیس سو، استبلش شو. بیا هم د غد خمینی په وختو کې روسیا ډیره غوښتل اتحاد جماهیر شوروی په وختو کې غوښتل چې د ایران سره مناسبات به خنډ دي کې د امریکا په ضد باندې او دغه د سوړ جنگ توند حالت د خمینی خبره دا وي د بویل چول روس اتحاد جماهیر شوروی د امریکا نه بدتر دی، امریکا د اتحاد جماهیر شوروی نه بدتر دی او انګلستان د دواړو نه بدتر دی. هغه هم تقریبا یو به طرفه پالیسی په دې مورد کې درلوده. اوس دا د نن د اول ځل د پاره موږ وینو چې د ایران کې د همدان هوایي ډګر روسانو ته اجازه ورکړې ده چې د هغه نه استفاده وکړي او د روسیې پر د پردا الپو او د حلب باندې او پردا ادلب باندې د بمباری د روسانو شروع سولې. دا اول ځل دی دا یو داسې یو حرکت دی چې د غن عربان هم مخالف دي، هغه اروپایان هم د هغه مخالف دي، تشویش لري دی لار څخه او په خپل امریکایان هم. نو دا فکر کوي دا د روسیا چې په منځني ختیځ کې تقریبا ډېر اتپایګاوي نه درلوده اوس تقریبا دوی لري، یو په خپل په د سوریا کې دی چې په د لټاکیا کې دی چې دا غځای نه د روسیې د هم هم بحري او د هم هوایي جنگي تیاری دا غځای د پرواز کوي، هم اوس دا د ایران د همدان څخه. نو دا یو لوی پیښه ده په د بین المللي سیاست کې د خلک ډېر په تشویش سره چولې.
اب محترم عالم پاین صاحب تاسو چې څنګه وویل موږ ته پس منظر هم بیان کړ د ایران، شکریہ. ایران په وروستیو کې نوې وازی دا چې په نړیوال اقتصاد کې لیدل کیږي چې ډېر زینو کې برخه اخلي. ایران باندې امریکایي اقتصادي پابندۍ هم ختم شوې دي او هغه سره لوزنامه هم شوې ده. اوس بل یو نړیواله پخوانی طاقت روس د هغه ملګری دی او نن تاسو د همدان نوی نه منګو ویني چې جاغو جازونه پورته کیږي. نو دا پسیمه کې د طاقت توله چې دا ایران طرف ته کوي په داسې حالاتو کې موږ پوهه کوي چې بل خوا د طاقت یو لوی مزه چې دی هغه د سعودي عرب په لاس کې هم دی په ریجن کې پسیمه کې او دواړه نظریاتي اختلافونه هم لري. دا به د لوبه کم طرف ته بوزي.
بله دا وګوره دا دلته مسأله دا ده یو لوی خطر د منځنی ختیځ د پاره او د ټول اسلامي نړۍ د پاره دغه د شیعه او د سنی مسأله ده. اوس ګوره په د سوریه کې د علویان دي، علویان تقریبا په سل کې یو لس یا دو لس په سل کې د سوریه خلک چې د شیعهګان دي، نور سنیان دي. حکومت علویانو په لاس کې دی، د خپل بشار الاسد علویانو څخه دی، د زپلار د کوټا په نتیجه کې رالی. د روسیې او د ایران ملګرتیا د بشار الاسد سره ده او په عراق کې هم د ایران ملګرتیا د شیعهګانو اقتدار چې اوس په ایران کې ستاسو نوري المالکی دا اوس هم او هم په یمن کې چې په یمن کې به هغه شیعهګان د علویانو او د پخپله د ایرانی شیعهګانو نه تفاوت لري، هغه زیدی شیعهګان بیا هم د هغه سره د ایران ملګرتیا ست. نو دا د عربستان سعودي، دولت امارات، قطر، بحرین، اردن او په خپل مصر دا ډیر په تشويش کې دي چې دلته د لکه تاسو چې ذکر کړل کنه دا تله چې په دې حالت کې چې د روسان او ایرانیان د بشار الاسد سره کومک کوي او د یمن جنوبي کې د حوثیانو سره ملاتړ کوي، دغه د ایران موقف په د منځني ختیځ په د سیاسي او نظامی حالات کې دا تقریبا د تله د ایران په ګټه ده او دغه د عربانو په تشويش کې اچولې د سنی عربان. بله او دغه امریکا هم په تشويش کې ده چې په خپل د روسیا یا اتحاد جماهیر شوروی او اوس روسیا دا هغه وخت څخه چې اتحاد جماهیر شوروی لمن زولاړ په 1900 تقریبا نوی میلادي کال کې، نو دا روسیا د اول ځل د پاره تقریبا داسي یو ماهر لوبغاړي سو په د منځنی ختیځ کې چې د مخ نو نو دا په خپل د ناتو ممالک د غړي ممالک چې د هغه په تشويش کې دي دغه حرکت نه چې دا نن ورځ د روسي جهازونه د حمدان څخه هم پرواز کوي او په خپل د لاټاکیا د سوریې څخه هم کوي.
اب محترم علم پاین صاحب، تاسو د علم یا د پوهې نه د استفادې په توګه باندې د خپل اردوونکو په خاطر یو تپوس کوم، تاسو چې سب وخت ټلیفون نه لازم سره سم شبه نه وخت زمونږ نه ځنې اردوونکو ټلیفون نه باندې پښتنې کولې او اکثره په دې پروګرامونو کې کوي، هغه دا کوي چې دراصل دا تنظیمونه چې دي دا خو د غرب سازش دی او د اسلام خلاف کار کوي. خو خپل تاسو مونږ په دې پوه کوي زمونږ اردوونکو پوه کوي چې خپل اسلامي هیوادونه او د هغو حکومتونه یا مشران د دې خپلو کې نفاق یا د دې وړو وړو مذهبي اختلافاتو په وجه باندې آیا اهم داسې خو نه ده چې دې تنظیمونو ته وده ورکوي، لکه کله القاعده جوړ شي، کله داعش جوړ شي، کله طالبان جوړ شي، کله یو مومنت جوړ شي، کله بل مومنت جوړ شي، داسې خو نه ګڼي تاسو چې کني خپل اسلامي هیوادونو د هغو حکمرانان هم په دې کې لاس دی چې د دې اختلافونو په وجه داسې تنظیمونو ته مقب برابر شي؟
زه بیا هم په حیث د سیاسي علومو د یو مورخ په حیث زه داسې نه ګورم چې دا مسله نن پیدا شوې ده یا پرون شوې ده. دا پس منظر لکه دا تاسو چې د مخه ذکر کړل کنه، دا په دنیا کې دا یو تقریبا د نتل وشت دغه دی او ما په خپل اوپن زوس ممالک دي چې هغه په غو کې مسلمانان اکثریت لري، چې د اندونیزیا رنډي وره بیا تر دا اردن پورې تر مصر پورې تر ترکیه او تر پاکستان او بنگلاديش دا ټول پک شي راځي. په دا یو مملکت کې هم دغه سی و دیموکراسي نشته چې سړی وایي دا د خلکو په اختیار باندې حکومت راځي او د حکومت بلا تړ دي د خلکو سره وي. دا په دا ټول مسلمانو ممالکو کې چې دي عربي او غیر عربي دا عجم او عرب چې تاسو را ټول کې یو څلور مملکت په دې کې آزاد و، چې یو په خپل افغانستان آزاد پاتې سو چې مستعمره نه سو، بل ایران او بل ترکیه او بل خپل د عربستان سعودي، نور دا تقریبا د در 50 په مالک د ټوله مستعمرات و. د استعماري قوتونو چې تل مابین څخه و تل هغو دغه سی حالت په دې مملکو کې پرې شو، دا تر اوسه پر دې خپل مابین کې په اختلافات سره اخته دي او هیڅ یو مملکت هم په دې ځای کې مقتدا په دغه باندې توانایي پیدا نه کړه چې دغه سیو دیموکراسي په غزا کې راسي او د حکومتونو د خلکو په اختیار باندې راسي او د خلکو په اختیار دغه خلکو نمائندګي وکړي. نو دلته د جنگسالارانو، زوردارانو، د خاندانی رژیمونو په دې ځای کې مستقر سول، چې عربستان سعودي یو له هغو څخه مثال دی، اردن یې بل دی، دا په خپل په دولت امارات او قطر دادي د خاندانی رژیمونو دي او بیا یو چې د نور رژیمونو په د اسلامي مملکې کې رااله چې هغه د کودتا په نتیجه کې رااله، لکه په مصر کې چرالې، لکه په افغانستان کې چرالې، لکه په پاکستان کې دغه د چې د کودتای رژیمونو چرالې د نظامی او د یاده ملکی چرالې دا نسو کولای چې دلته داسې یو نظام مستقر کې چې هغه د خلکو هیو د ملاتړ ولري، د خلکو نمائندګي چې په هغه کې تمثيل سي. نو دا مشکلات ده، دا د مسلمانانو په خپل مشکل دي. اما یو بدبختی دا ده چې په دې مسلمانو ممالک کې چې دا د دوی په خپل چارواکي او یا دوی غلطي کوي، دا غلطي ټول یا پر انګريز باندې اچي، یا پر اسرائیل باندې اچي، یا پر امریکا باندې اچي، یا پر روسیا او اتحاد جماهیر شوروي مخکې وفاغه، دغه د نورو ملامت ځان ته نه قتل، د مسؤلیت ځان ته نه متوجه کېدل په دې حالت باندې چې دا مشم په دې کې لکه دا ناصر صاحب چې ول د مخه چلو دا خواڅه خدای او د دیموکراسي امریکا دغه بل خواڅه خدای او طالبانو طرفداري کوي. نو یا به تاسو دیموکراسي غواړئ، د خلکو نمائندګي به غواړئ، او یا به تاسو دغه رژیمونه غواړئ چې په هغه ځای کې به یو سړی راځي د اختیارات به دغه په لاس کې وي چې هغه به وایي دغه خواته ولاړ شي، دغه خواته ولاړ شي. همو تاسو ضرب المسلونه په د پښتو کې لرو کنه چې د بازي قومي خلک مابین تلاله چې په د حکومت دولتداري د هر چا کار نه دی. فارسی کې یو دغه ست چې وای بازک هم گاهه گاهه نهت کلاه برسر مرغان قاف دانند عین پادشاهی. دا پادشاهی او دا زمامداری او دا حکومت داری دا سی آسان کار نه دی چې جنگ سالار راسی یا یو وارلارد راسی دا به هرته چکی یا دا افغانستان مسله بهترین مثال دی زموږ تاسو لپاره چې دا دوا خلک دا په یو کابل کې دوا زمان سره دایېږي. دا یو خواته کې شي دا پر چوکۍ باندې سره جنگ دی،
جرای رئیس عبدالله او جمهور رئیس
هغه له اشرف دا باندې سره دا ملامت پر امریکا باندې اچي، یا پر اسرائیل باندې اچي، یا پر پاکستان، یا پر هندستان. نه بابا دا خپل د افغانانو قصور دی، د دوی ګناه ده. د قومي مسائل په افغانستان کې دا سیسټم چې خامخا تاجک به وای چې زما سره به تاجکان ملګری دي، پښتون به وای پښتون، ازاره به وای ازاره، ازبک به وای، دغه په خپل دغه تقسیم یو ناجایز تقسیم دی زما په
نظر باندې. ګران اردوونکو هغلې علم پاین سپ تاسو اوري زما سره اردون کې راغله دي عبدالرب مایار جندول نه کوم پښتنه کول غواړي او هغلي علم پاین سپ چې څنګه وویل ډیر په تفصیل سره د یو استاد دی، یو پوه انسان دی او علم دی، وای چې در اصل خپل ځانونه مو په خپل ګنګس کړی دي، یعنی کنفیوز جیو او په دې مسله باندې کنفیوژن یا ګنګس کېدل نه پکار، واضحه سپین رڼه خبره ده چې در اصل مسله چرته ده او ولې ده او څوک بیر الله سموي. ګران اردوونکو راځي چې دا اردوونکو د غوګونې سو عبدالرب مایار صاحب سره مشه جندول نه ټلیفون کړی دی. سوای عبدالرب صاحب خیر علي.
جی سلام، یو مختصر ته پوس میدا ده صاحب.
جی
هلو.
جی جی وای
مختصر د بوز میدان صاحب چې د لمپین صاحب نه جه دا ایرانیانو او روسانو له ورکړه دغه د اجازه ته چې زموږ اړې نه اجازه دغه اجازه نه پاسوه، آیا په دې باندې به امریکایان ایران ته قرار راځي د دوی تعلقات به خرابېږي، دوی غوسه به امریکایانو ایران ته زیاتېږي کنه زیاتېږي، او دا یو سعودي دغه ته سب مسج د ایران ورنکو؟
مهربانی اوریدونکو زمونږ تپوس کړی دی چې یو خو به دغه د امریکای غوسه یا خفګان چې دی یا خشم چې دی دا به په ایران وی او په روس به وی چې دا ځمکه ورکړه وړه ورکړه، او بل دی چې دا یو سعودي عرب ته هم یو پیغام دی.
دا زما څخه تاسو جواب غواړئ د دې مسلې؟
او جی
دا د مایار صاحب دا سوال ښه سوال دی. دا چې دا امریکا نه غوښتل چې دا پس لاغه څخه چې په اعلان کې په ایران کې دا انقلاب وسو په 1900 کې، ډېر بیره په امریکا کې د امریکایانو ذهنیت آمده وو او په اروپا کې هم چې دا ایران به طرفه پاتې سي به تر د بعد د روسو خواته نږدې نسی، نو دغه دوی دا بیره درلوده. دغه بیره اوس رښتیا سوی ده. دا مملک چورته ګوري وای د ایران ته د روسي لاس غزیدل د سیاسي په امنیتی توګه باندې دا یو ناوړه پیښه بولي، او زه یقین لرم چې په امریکا کې د امریکایي جنرالانو هغه طرحان د سیاست خارجي او د نظامی په دې کې په تشویش لري، او دا فکر کوي چې دا مسله څنګه دوی یا پر ایران باندې فشار راولي چې هغه موافقه ته دوی سره رسیدلې دي. د ذهنیت آمد امریکا به وایي چې بابا دا ایران په دغه نارځي، دا ایران او روسیه ته ډېر نږدې کېږي، موږ باید دغه خپل بندیزونه چې دي هغه بیرته خدای وویل کنه، مګر دا په دې پر ارتباط لري چې دا ایران دا بندیزونه چې دوی لګولي او دا اټومي ریسرچونه یا تحقیقات چې په ایران کې کېدل دا هغه په ندی به ګوري، دا سی پر تلا باندې ګوري چې دا ایران دا یوازې یو حرکت دی که دا نور هم روسیه ته لاس پسور کوي، او دا نور هم د ایران غواړي چې په دا منځنی ختیځ کې لاس ووي روسیه، نو امریکا خپل هغه سی عکس العمل به هغه وخت ښکاره کړي چې دوی وویني چې دغه پالیسي چې اوس شروع شوې ده دا په خپل پر دمزکه باندې څه تغیرات هلته په منځنی ختیځ کې راولي. نو دا تحلیلګری شروع ده په امریکا کې، دا اوس هم دا خلک دا سوالونه کوي په امریکا کې چې دا موږ ولې په ایران باندې دا بندیزونه کم کو چې ایران دغه حرکت کوي، هلته لوی خوا څخه سوریه تقویه کوي د بشر الاسد، لبل خوا څخه په یمن کې لاسوي، د بل خوا څخه په عربستان سعودي کې، او اوس دا د روسیې ته هم دا اجازه ورکړې ده چې دا د همدان هوایي ډګر
المپاین سے باخرے منٹ رس رپات دے تاسو په منځنی ختیس کې په دغه باندې جوړ نظر لري دا جګړه د داعش خلاف په خصوصیت سره او د بشر لوسه د واک نه کوزول په مهمیت سره ته وای چې د انجام چت پنځدو کې د ذکری یی نه یی
دا اوس خو جامور د معلومات تر هغه ځای پورې چې تاسو هم لري موږ هم لرو دا خلک دغه مطبوعات او جته ګوره دا داعش په حال کې د دفاعي موقف نیولې دي، ولې د روسیا هم بمباری پر کوي، د ایران خلک هم په عراق کې د خپل ایرانی جنرالان چې په خپل په عراق کې جنگیږي، امریکایان هم بمباری پر دا داعش باندې کوي، نو دا داعش چې دی دا موږ تاسو چورته ګورو د خپل دغه ساحه چې د دوی تر لاس لاندې وي دا اسلامي خلافت هغه ورس په ورس لښ شوی تقریبا سلويشت باز خلک وایي ته سلويشت نه تر 500 پورې هغه ساحه چې دی تر لاس لاندې درلوده، دا خلک هم تقریبا جش سلويشت در د دوی جنگیان مړ شوی دي، نو دوی په حالت کې د دفاعي دي دا چې کدا حرکت ادامه پیدا کړي د داعش مشکلات ورس په ورس پر ډیره دوی
سمدا. ډیر زیات مننه محترم عالم پاین صاحب څنګه پروګرام کې مېلمانه شوي.
ډیر مننه ستاسو څخه.
ګران اردوونکو زه د پروګرام کوربه رحمان بندره او پروڈیوسر نایله محمد ساسو نوز غواړو اجازه دې پروگرام کې برخه غوښتن کوم مېلمانو هغله باروز خان محترم سمینا احسن هغله مختار خلیل هغله باروز خان هغله ابراهیم ناصر او هغله علم پاین صاحب گرن اردن کو د ډیور ریډیو سره اوسه سولو زکو زمو همکاران تازه خبرونه وړاندې کوي او د هغه خبرونه نرسته تاسو بیا هم په پروګرامونو کې د ټلیفون د لارې څخه غوښتنې شي زموږ ویب سټ ته www.divaradio.com او زموږ فیسبوک ته VOA Diva ته خوده پامن
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو